لس بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ لموریت عمومي قومندان وي افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوال طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې لدې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله او وویل چې دغه غونډه د افغان ملي اردو د اردو وړتیاوې په دې غونډه کې د افغان ملي اردو وړتیاوې استایل شوې دي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمېر 8 تنو ته ورسید. د ناتو سرمنشي پر موسکو تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هېواد د مینسک موافقه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله او ویل چې غونډې د افغان ملي اردو وړتیاوې وستهلې. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ پرون د تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وباله، خو افغان ځواکونه په دې وستایل چې زړور او حرفوي جنګیږي. د ناتو غړو هیوادونو د حرفوي کېدو لور ته د افغان ملي اردو پرمختګ وستای، خو ویل چې پولیس لا هم ستونزې لري. د ولسمشر غني مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د پولیسو د ستونزو او تلفاتو د کمولو لپاره هم اصلاحات روان دي.
د افغانستان د ملي اردو پرورتیا او باندې د ناتو د هیوادونو باور په قابل قدر دی. د افغانستان حکومت د اصلاحاتو راتګ ته ژمنتیا لري.
خاغلی مینپال دغه راز وویل چې پر هغو نیمګړتیاو چې د افغان حکومت تشخیص چې د افغانستان حکومت تشخیص کړي یا هم د افغانستان نړیوالو شریکانو موندلې کار روان دی او په ځانګړي ډول په کورنیو چارو وزارت کې اصلاحات ډیر ضروري ګڼي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو استازو هم برخه واخیسته چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري او د ناتو غړي نه دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یوه باوري شریک او د افغانستان د یوه دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم ځواکونه ورکوي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف پرون په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل هیواد په زلونو د افغان ملي اردو له مالي صندوق سره د پام وړ مرسته کړې ده او دې مرستې ته به دوام ورکړي. د هند کابینه د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ په خپل غونډه کې د باندنۍ فضا په سولې ځای استفاده کې د افغانستان او هند همکاري تفاهم لیک تصویب کړ. د دې تفاهم لیک پر اساس چې پرون تصویب شو، له فضایي ټکنالوژۍ څخه په استفاده په تعلیم کرنه د هوا اټکل مخابراتو روغتیا خاري پراختیا حفظ الصحه نقشې اخیستنې او نورو برخو کې د دوه هیوادونو همکاري شاملېږي. د هندي رسنیو د راپور لمخې دغه تفاهم لیک به په دواړو هیوادونو کې په ساینس ټکنالوژۍ تحقیقاتو او انکشافي برخو کې د کار فرصتونه برابر کړي. د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې به د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال 1 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي. قربان قلی بردی محمدوف پرون وویل دا پروژه به 2000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ټاپي پروژه چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، تیر کال د ترکمنستان د ګازو د شرکت ترکمن ګاز له لوري رسمن پرانستل شوه. د امریکا حکومت او آسیایي پراختیایي بانک به د دغه پایپ لاین چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غځیږي د جوړېدو ملاتړ وکړي. د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمېر 40 تنو ته ورسېد. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو وویل د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا PIA الوتکه له چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د هولیا په سیمه کې وغورځېده. د پاکستان د ملکی هوایي چلن ادارې په یوې اعلامیه کې د الوتکې د سپرلۍ او عملي وژل کېدا تایید کړه. په الوتکه کې 6 تنه عمله او 42 مسافر سپاره ول چې د هغو په منځ کې 3 تنه بهرنیان ول. د بهادر خان په نوم یو تن چې الوتکه ورڅخه تللې و د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
اوس خو دلته کې مونږ نه متل خو څنګه مرګري په کې څه جرمنیانو څه چاینیز والو او یو اسپی والو او څه په کې زموږ پاکستاني مو بس دا غریبانه خو ټول دته شب مسې هولارل کنه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې پیښه ژور خواشینی څرګنده کړې ده. د ناتو سره منشي پر موسکو تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هېواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د 2015 کال د فبروري موافقه ومني. د ناتو سره منشي یان ستولتنبرګ اپرون په بروکسل کې د ناتو او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل نړیواله ټولنه باید په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت ډېر جدي دی پر روسیې فشار ته دوام ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي. د همدار زویل باور لرم چې بندیزونه د خورا زغرد پیغام د لیګلو لپاره مهمه حربه ده چې موږ داسې یرغلګر چلند د کریمیا غیر قانوني زمینه کول او د اوکراین په ختیځ کې بې ثباتي چې روسیا یې مسؤوله ده نشو منلی. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په سرغړونو کې زخت زیاتوالی راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې واشنگتن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د روسي ډیپلوماتانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملي کړ. هیواد باید د امریکایي ډیپلوماتانو خلاف ورته اقدام وکړي. دا لایحه چې اوس کانګرس ته لیږل شوې هغو روسي ډیپلوماتانو ته چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې له خپلو رسمي دفترونو 40 کیلومتره لرې سفر کوي د محدودیتونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دا لایحه له روسي ډیپلوماتانو غواړي چې تر تګ وړاندې د امریکا له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی څخه مخکې تر مخکې اجازه واخلي. خبرونه لازم دی لړو اوري. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته لدی چې د دسمبر د 4 مینټې په ټول پښتنه کې ماته وکړه د هیواد ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه. په ټول پښتنه کې ایتالویانو په اساسي قانون کې اصلاحات وړاندیز رد کړ. د ایتالیا ولسمشر سیګیو ماتاریلا پرون له ښاغلي رینزی وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکړي. د ولسمشر ویل ماتاریلا به نن د نوي حکومت جوړولو لپاره له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړي. او د پخوانی شوروي اتحاد ورستنی ولسمشر میخائیل ګرباچوف د روسیې پخوانی ولسمشر بوریس یلسین او نور روسی سیاستوال په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد د ټوټې کېدو په خاطر ملامت کړل. ویل چې د دوی د قدرت تندې هیواد ویجاړ کړ. ګورباچوف دا خبره د اوکراین او بیلاروس له مشرانو سره د یلسین د غونډې تر 15مې کلیزې یوه ورځ وړاندې انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه. د 1991 کال د دسمبر په 8مه دوی دریو د شوروي اتحاد د پای ته رسولو او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د جوړولو پریکړه وکړه. ګورباچوف وویل شوروي اتحاد د روسیې د مشرتابه په لارښوونه مات شو او د اوکراین مشر هم ورسره وو. د همدار زویل دوی شوروي اتحاد دی لپاره ډلې وړې کړ چې ګورباچوف نوي دوی چې هیواد ویجاړ کړ یوازې د قدرت په غم کې ول. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد سقوط د شلمې پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیتیک ناورین بللی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام اوړان په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان و یا افغان ځواکونه توانېدل چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي.
What we've seen is that the Taliban were unable to take any cities, and this is because the Afghan security forces held them.
دغه حکومت والی او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې پلاس لرلو تورن کړل.
وختي کې بعضی مردمای بسیار کلان او عالیده به حکومت در قراردادهای بسیار بزرگ ملی په شکل غیر قانونی خود شریک میسازند. یعنیش است که این عاملی میشه که کشور به طرف ترقی و پیشرفت نره.
خو عام خلک او کاربوهان بیا بل خبره کوي.
هغه چې ډېرې ازاد پاکې کوي هغوی هم په شکل د اشکالو په اقتصاد کې دوی نقص لاره مروت شود.
خانولی عادل چې په بدو کې د خزو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی او په وروستیو کې په خوست کې نیول شوی و د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي.
بالاخره په زور باندې بوتلم په ډېره بد برخورد سره او بد چلند یې راسره وکړو.
په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو د کم عمر افغان ځوانانو لستونز مو هم په یو تفصیلی راپور خبرو د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکوي چې د تروریزم د منځوړلو لپاره خای د پوزي هڅو زیاتېدا اغیزمن نه وي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شبو کې دوهنیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکارمان امیر زیپ مرسته مخته وړم. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکو له افغان حکومت وغوښتل چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي او له دولت مخالفو وسله والو سره د سولې خبرې مخته یوسي. په ځواب کې ناتو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2020 کال تر پایه به له افغان ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي. د غونډې په پای کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د افغان ځواکونو د پرمختیا او د هغوی مخې ته د پرتو خنډونو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې جزئیات له بروکسل زموږ د همکار احمد شبر راپور کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان په دې باور دی چې افغان ځواکونو دا توان پیدا کړی دی چې په راتلونکي کې د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د چلور ستوریو امریکایي جنرال جان نیکولسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې تیر ماښام ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل، د ډیر سخت کال سربیره موږ وینو چې طالبان ونه توانېدل چې د افغانستان یو شهر هم ونیسي او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا ښارونه وساتل. د دې کال په وروستیو کې چې ټول افغانستان ته ځیر شو، له دریو دوه برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي. نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري. ناتو وایي چې روان کال طالبانو 8 ځله هڅې وکړې چې د افغانستان ښارونه ونیسي خو ونه توانېدل چې یو ښار هم لاندې کړي. جنرال نیکولسن چې له نږدې لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې دنده لري وایي چې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې له څلورو درې برخې افغانان پر امنیتي ځواکونو اعتماد لري. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان سربیره پر دې چې روان کال د امنیت لپلوه د افغانستان لپاره سخت کال ګڼي، خدای وایي چې مخالفو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي. جنرال نیکولسن وویل چې په 2014 کال کې مو پر مخالفانو 350 حملې کړې دي چې د القاعده شاوخوا 50 مشران او د داعش هم 12 مشران وژل شوي دي. د دغه امریکایي قومندان په وینا په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د نهو تروریستي ډلو مشران له منځه تللي دي. د بیا د وژل شویو مشرانو په لړ کې د ملا اختر محمد منصور، حافظ سعید او فاروق القطري په ګډون یو شمېر کسانو ته اشاره وکړه او د ده په وینا په افغانستان او پاکستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. جنرال نیکولسن د افغان هوایي ځواکونو پرمختګ ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې روان کال د لومړي ځل لپاره افغان پیلوټ د افغانستان په جنگي الوتکه کې الوتنه وکړه. دغه امریکایي قومندان وویل چې د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر 1200 ته لوړ شوی او دوی په سیمه کې بې ساره دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان کوي ول ورته د افغان ځواکونو پرمختګ وستایه، بل ورته وویل چې لا هم ډېر څه باید وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي. جنرال نیکولسن بیا وویل چې د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو موافقه هم شته، له امنیتي ځواکونو او پولیسو څخه به په فساد ککړ او بې کفایته کسان تر پسرلي پورې له دندو لرې شي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
و همدل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان و یا افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د وسله والو طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ناتو له افغانستان سره د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. خو د افغانستان له حکومت هم وغوښتل چې د بشري حقونو په برخه کې هڅې زیاتې کړي، له دولت مخالفو وسله والو سره د سولې خبرې مخته یوسي او تر نورو بله مهمه موضوع له اداري فساد سره مبارزه وکړي. د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازی بیا وایي چې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په سترو قراردادونو کې ښکیل دي او دې موضوع فساد ته لاره هواره کړې ده. احمد ضیا مسعود پرون له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې دغه راز وویل چې دې کار په افغانستان کې د پرمختګ مخه هم ډپ کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي یو شمېر هغه چارواکي چې د فساد په اړه غږ پورته کوي خپله په فساد کې ډوب دي. جزئیات د عبادالله هننزي په راپور کې.
که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی، خو دا ځل د حکومت یو لوړپورې چارواکي په لویو قراردادونو او اداري فساد کې د حکومت یو شمېر لوړپورې چارواکي ښکېل بولي. د ښې حکومتوالۍ یو اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د چهارشنبې پر ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل دغه کسان د خپلو دوستانو، کورنیو غړو او خپلوانو لخوا په لویو قراردادونو کې ښکېل کړي شوي دي. دای وایي کله چې د حکومت یو شمېر لوړپوري چارواکي په غیر قانوني ډول په سترو ملي قراردادونو کې شریک اوسي، د دې لامل کیږي چې هېواد پرمختګ ونه کړي او د دا ډول فساد مخه نیول د حکومت د مشرانو قوي ارادې ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو هر یو مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی دوسیه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته سول شوی او تر څېړنو لاندې دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه دوی درې واړو نظر نه دی څرګند کړی. د ښار جوړونې د شپږو لوړپورو چارواکو د فساد دوسیه هم په محکمه کې دي، خو لا تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. کابو دوه کاله مخکې لوی څارنوالۍ ویلي و چې د پخواني کابینې د اوو وزیرانو دوسیه چې په فساد تورن دي سترې محکمې ته سول شوي، خو د دغو دوسیو برخلیک هم لا نه دی روښانه. تیر کال د دوو پخوانیو خاروالانو هر یو محمد یونس نواندیش او روح الله امان چې په فساد تورن و هم لوی څارنوالۍ ته حصار شوي و. د تیر حکومت یو شمېر لوړپوري چارواکي چې د میلیونونو ډالرو په فساد تورن شوي دي، دا مهال په امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو کې په آزاد ډول ژوند کوي، خو د کارپوهانو په باور لا تر اوسه هیڅ کومه قضیه په اساسي ډول نه ده څېړل شوې او هیڅ کوم داسې چارواکی نه دی محکمه شوی چې د فساد د کمیدو او د خلکو د اعتماد د جلبېدو لامل شي. د راپورونو پر بنسټ له شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان په فساد کې ښکېل دریم هیواد دی. د لوړپورو چارواکو د مشکوکو شتمنیو په اړه څېړنه نه کول هم یوه ستونزه بلل کیږي، او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت یو شمېر هغه لوړپوري چارواکي تل د فساد له موجودیت نه شکایت کوي چې خپله په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو خاوندان شوي دي. خو پوښتنه دلته ده چې په لوړه کچه له فساد سره مبارزه باید له کوم ځایه پیل شي. سیاسي کارپوه آصف بکتاش په دې اړه وویل:
هر یو ځوان څه وګوري، دا پیسې او سرمایه سرلاس دا د اسمان نه رالوېدلي یا که سپکې نه راشل شوي دي. متاسفانه هغه څه بیرې داد پاکي کوي، هغوی هم په شکل د اشکالو په فساد کې دوی نقص لاره ملوث و. خپله کاغلې بیا مسؤول نه صاحب پوښتنه وکړي د تا شل کلن زوی د امنیت شورا کې مشاور ده، هغه ته $2000 معاش اخلي. فساد څه شی ده؟ فساد خو ښکل لکۍ نه لري.
خغلی بکتاش وایي تر هغه چې په فساد کې ښکېل د حکومت لوړپوري چارواکي محاکمه نشي، د فساد پر وړاندې مبارزه به بې نتیجې وي او په دې برخه کې به آواز پورته کول ګټه ونه کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولس جرګې پرون یو وار بیا د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان دې جرګې ته د باور رایې لپاره اور معرفي کړي. که څه هم د ولس جرګې د دغې نوې غوښتنې په اړه حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو ولس جرګې ویلي چې که حکومت اقدام ونه کړي دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده، بلکې په بشپړ قوت له حکومت سره همکاري کوي. د دغه جرګې رئیس د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسی جرګې د قانوني ارګان په توګه و تنه وزیران د قانون په چوکاټ کې سلب صلاحیت کړي. عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د بې واکه شویو وزیرانو پر ځای د نوي کاندیدان د باور اخیستو لپاره دې جرګې ته معرفي کړي.
ولسی جرګه د قانونمند نهاد په توګه چې اجرات یې د قانون مطابق دي هیڅ کله له حکومت سره په تقابل کې نه ده. تقابل د افغانستان په ګټه نه بولو، بلکې مونږ په بشپړ قوت د حکومت همکار یو. له قانون سره سم زموږ غوښتنه ده د هغو وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې اووه تنه هغه وزیران سلب صلاحیت کړل چې له 70% څخه یې کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزام موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه پریکړه نه ده کړې. هڅه مو وکړه چې د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د پریکړې په اړه د سترې محکمې او همدارنګه د ولسی جرګې د نوي غوښتنې په اړه د حکومت نظر واخلو، خو بریالي انسو. په عین حال کې د ولسی جرګې ادارې پلاوی ټینګار کوي که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به له قانون سره سم په بدیلو لارو غور وکړي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سورزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
موږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
خانولی عادل چې په بدو کې د ښځو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی وای، په دې وروستیو کې په خوست کې پولیسو ورسره بد چلند کړی دی. نوموړی چې درې ورځې پولیسو توقیف کړی و پرون خوشی شوی دی. ملالی بشیر ورسره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې ولې پولیسو دی ونیو.
موږ عملي مبارزه شروع کړې د ملګرو په همکاري، د خلکو په همکاري، د مشرانو په همکاري باندې. شاوخوا درې میاشتې ووتلې. په درې میاشتو کې مو د قومي مشرانو او د دیني علماو یو ګډ کمیسیون رامنځته کړ. دغه تر څنګ مې وکتل چې په خوست ولایت کې مو ځینې مدني حرکتونه وکتل. تر سره کړو یو مدني حرکت باندې موږ کار وکړو چې باید دغه پروسس باندې د ټول خوست خلک د ناوړه رواجونو له ضرره او زیان څخه خبر شي. هغه دا و چې موږ د خوست ستر جمعې جومات کې یو شمېر ځوانان په رضاکارو دې ته ماده شول چې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د اعتراض په ډول په قفسونو کې کښېني او هغلته ځان بندې کړي. کله چې موږ دا پروګرام په امریکا او په لومړي سر کې د حج اوقافو د مسلینو لخوا نه موږ ته مشکلات را پیدا کېدل. بیا هغوی بالاخره د ځوانانو تهدیدول او د ته ګواښ کوو چې دا ډول حرکت ترسره نه کړي او د زموږ د حرکت ته بېلابېل بد نومونه ورکوله. بیا موږ پر صورت هغو سره قناعت هم وکړو چې هغو سره مقاومت وکړو. بالاخره موږ ورته ویل چې مبارزه د اسلام سره برابره ده، له قانون سره برابره ده، د اسلامي ارزښتونو سره ارزښتونو اصولو څخه په دفاع سره د افغانستان اساسي قانون څخه ملاتړ دی او موږ خپل کار ته دوام ورکړو. بالاخره پولیس راغله او زموږ ملګري چې کوم دغلته وغه بالاخره سخت تهدید کړل او د حرکت د پای ته رسولو غوښتنه ترې وکړله. کله چې البته د ملګرو له جملې څخه ما زیات مقامات ورسره وکړو او زه یې بالاخره په زور باندې بوتلم. په ډېره بد برخورد سره او بد چلند یې راسره وکړو. زما نه تلیفون هر څه واخیستل او درې درې نیمې ورځې دغلته بندې کړی یم. او بالاخره زمونږ په خوست ولایت کښې دغه د مدني حرکت د نه کولو په اړه ډاډ واخېسته او بلکره هغه مو ورکه مجبور شول او ځکه کنۍ موږ بندیان کړي وو. نو په دې خاطر باندې دوی د دې کار لپاره چې ولې په خوست ولایت کښې زمونږ د فعالیتونو مخه ونیوله هېڅ مواجه دلیل نه درلوده. خو متاسفانه کوم چلند چې د خوست ولایت د مسؤلینو لخوا موږ سره وسو اصلا د تصور او د فکر وړ نه دی. په دې اړه اصلا د مانانو وړ نه دی چې څوک د داسې حکومتي کسان دي داسې چلند وکړي چې هغه باید نه وای کړی، باید موږ حمایت کړی وای. یعنی دوی فکر کوو چې دا د خوست یو توهین دی. په داسې حال کښې چې موږ بار بار دا خبرې کړې دی په زړونو مې ویلي دي چې بد رواجونه یوازې په خوست، پکتیا، زابل کښې نه دي، بلکې بد رواجونه په ټول افغانستان کښې دي.
تاسو وایاست چې کمیسیون مو رامنځته کړی دی، دغو مشرانو په دې اړه څه وکړل؟
موږ چې کله پولیس ونیولو زموږ ارتباط له بهر سره بېخي قطع وو. د درې څلور ورځې البته درې ورځې خو بندې وم، څلور ورځې هم قطع وو، زموږ تلیفون ما سره نه و. دا موضوع دغسې بونګه پاتې شوی وه او حتی ډېری کسان نه وو خبر چې زه هغلته بندي یم. او کله هم چې زه را خلاص شوم نو د قوماندانۍ څخه ما ته وویل شول چې په نیم ساعت کښې به خوست ولایت پرېږدم. چون زه مجبور وم چې د دوی هغه امر مې پهځای کړی وای. ما دا کار وکړو اوس هم په همدې ارتباط باندې همدغه کوم کسان چې زموږ سره په دې کمیسیون کښې دي هغو پرون هم له والي سره غونډه کړې وه او په اصطلاح نن هم په همدې ارتباطي خبرې کړې وې. بښنه یې غوښتې وه ولې بښنه دلته کار نه ورکوي. دلته ډېر ستر خیانت سوی دی د خلکو سره، دلته ډېر ستر جرم سوی دی، دلته ډېر ستر د قانون خلاف کار سوی دی. که نور هېڅ هم نه کېږي، حد اقل د موږ ځوانانو ته، مبارزینو ته، حد اقل د حکومت له خوانه، د مرکزي حکومت له خوانه دا ډاډ ورکول شو چې موږ به په آینده کښې نور نه ځورېږو.
خانولی عادل چې وایي په خوست کې پولیسو ورسره بد چلند کړی دی. خانولی عادل په بدو کې د ښځو ورکولو د دود خلاف یو مدني حرکت پیل کړی دی. په ورستیو کې په اروپا کې د هغو افغان ځوانانو لخوا چې په کمو عمرونو کې اروپا ته راغلي د جرمونو پیښې زیاتې شوې دي. یو شمېر اروپا ته راغلو افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې له کورنۍ او مشرانو لریوالي او د مسافرۍ سختۍ او ګڼ شمېر کډوال ځوانان په رواني ستونزو اخته کړي دي. یو شمېر نور بیا په ناسمو کړنو لکه د نشې موادو په کارولو، جنسي تېریو او نورو بېلارو سر شوي دي. په اروپا کې د بې سرپرسته کم عمره افغان کډوالو پر ستونزو اجمل اند یو تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
اروپا په افغانستان کې د ګڼو کورنیو او د دوی د ځوانانو لپاره د خوبونو او خیالونو یو جزیره ښکاري، خو هغه ځوانانو ته چې د مرګ او ژوند ترمنځ په سختو لارو بیلابیل اروپایي هیوادونو ته رسیدلي، اوس د خوبونو دا ټاپو تر هغه دلدل کم نه دی چې پکې د دوی د ډوبېدو او ورکېدو خطر شته. د سویډن چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویل 15 تنه افغان زلمکیانې پر یو بل کم عمر افغان هلک د جنسی تیری په تور نیولی. تر دې وونه مخکې په جرمنی کې پولیسو ویل یو ځوان چې افغان دی پر یوې جرمنی نجلۍ جنسی تیری کړی او وروسته یې وژلې. داسې ګڼې نورې جنایي او جرمي پیښې هم د اروپا او بیلابیلو هیوادونو پولیسو ثبت کړي چې پکې بې سرپرسته کم عمره افغان زلمکیان ښکیل دي. په یونان کې خوان رسنیو د دوی په اړه د فحاشي ریپورټونه خپاره کړي. په اروپا کې میش کډوال ځوانان او یو شمېر افغان فعالان وایي په کم عمر کې داسې یوې پرانیستې ټولنې ته له سرپرست پرته د کم عمر ځوانانو استول هم د دې ځوانانو لپاره، هم د دوی د کورنیو لپاره او هم د دوی د کوربه هیوادونو د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوي. برعلی یو اروپا میشتې افغان دی، دا وایي له ګڼو داسې کم عمر ځوانانو سره یې کتلي چې کورنۍ یې اروپا ته راستولي، خو بیرته ترې نه دی خبر شي د دوی دا ځوانان په کومو چارو بوخت دي.
دوی له داسې یوې ټولنې نه راغلي چې هلته قیدونه، هلته بندیزونه، هلته نور شیان ډېر زیات وو. کله چې دوی دلته راځي، دوی له ریښي داسې یو حالت سره مخ شوي دي چې کله یې فکر هم نه وکړی، خیال هم نه وکړی. اکثرو د خپلو مرستیالان چې دوی دولت ته تا چې له دوی سره یا د نورو سره زور زیاتی یا مثلا په هغوی باندې جنسي تېری یا بالاخره هغوی سره په نور چاقو باندې وهل یا وژل یا قتل کول داسې پیښي.
یو 14 کلن زلمکی چې اصلا د ننګرهار ولایت دی او یو کال کېږي چې جرمني ته رسېدلی، راته وویل د اروپا په اړه یې اورېدلی و خو نه پوهېده چې له دومره ډېرو ستونزو سره به پکې مخ شي. هغه په خپل شاوخوا کې د ده په شان د نورو ځوانانو په اړه راته وویل
الکان واړه نو فکرونه خام دي، هغه هر کار کوي. دلته زیاتره الکان چې خپل د اقل دومره مجبور شي، زیاتره الکان د خپل لاسونه غوسي، یعنی ځان لاس غوسي چې دا فکر بل طرف ته لاړ شي، اما نه کیږي. د ژوند ډیر سخت دی ورته.
د افغان زلمکی چې د ده د عمر کموالي ته په پام نوم ناخلو، راته وویل چې په کم عمر کې له کورنۍ لرې کېدل او په یوې ناشنا ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کول د ده لپاره ستونزمن دي او له ډېر روحي فشار سره یې مخ کړی. د نوموړي په وینا د ده پر ځینو ملګرو روحي فشار دومره زیاتېږي چې دوی خپله په پاکي او چړو ځانونه ټپي کوي او یا نور ټپي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي ځان ټپي کول په ځوانانو کې یوه جدي رواني ستونزه ده چې جدي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. خان صفه چې دا اصلي نوم نه دی او ولس کلن ځوان دی، دا یو کال کېږي چې د کاپیسا له تګاب څخه بلجیم ته راغلی او دغلته په یو کم کې اوسیږي. نوموړي راته وویل له کوره په کم عمر کې لرې تګ او یواځېوالی خپله تر ټولو جدي ستونزه ده. دی وایي په تګاب کې د نامنیو له کبله اړ شو چې د اروپا مخه وکړي. ده ویل چې ګڼ ملګري په رواني ناروغۍ اخته دي او له همدې کبله یې ناسمو کارونو ته مخه کړي.
نو ځکه د دې مشکلات له امله دا خبرې هم جوړېږي، لکه جنګونه کوي، یو بل کار کوي، غیر قانوني کار کوي.
د ده په وینا په اروپا کې ازادي ده، که له یوې خوا نو راغلو ځوانانو ته د زده کړو شرایط شته، نو له بلې خوا د بدعملۍ لارې چارې هم په اسانۍ موندلی شي چې کم عمره ځوانان ډېر کله د زده کړو پر ځای بدعملۍ ته مخه کوي. په سویډن کې میشت افغان خون کې احمد ګل اندړ چې له همدې ځوانانو سره کار کوي، راته وویل په اصل کې اروپا ته په وروستیو کې راغلي کم عمره ځوانان ډېر یې له هغه ځایه د کومې جدي ستونزې نه، بلکې په هغه خیالي نړۍ پسې راغلي چې دوی ته خلکو په درواغ انځور کړي.
دا کارونه چې څوک کوي، دا خلک چې د عیشرت لپاره راغلي دي، عیش او عشرت لپاره راغلي دي، غواړي چې اروپا له دې آرامه ژوند نه استفاده وکړي، خو برعکس دوی پوه شوي نه دي. دوی ځوانان دي هغه منفي جهتو ته ډېر زر منډه کوي، ا مثبت اړخونه چې هغه تعلیم د تحصیل د آرام ژوند هغه ته توجه نه کوي.
جرمني ته له ننګرهاره کډوال شوی 14 کلن زلمکی راته وویل وس فکر کوي چې د لپاره مناسبه نه و چې په دې کم عمر کې په یوازې سر په داسې وګد سفر وتلی وي. هغه نور کورنۍ ته هم سپارښتنه کوي چې خپل کم عمر ځوانان دي په داسې ستونزمن سفر نه استي.
په دې عمر کې یو ته یو وړو کې ماشوم راواله په دې عمر کې او تی ولېګا یا یو وړو کې ماشوم ته یو تزه په دې زینو باندې وخی دا کول شي وړو کې ماشوم کول شي نه نو په دې عمر کې یو ماشوم هیڅ شم نش کوله چې هغه ته ګټو کې هغه ته یو کارو کې هغه یعنی دا ماشوم چا خبر دی باندې پتنګ راغله کور کې کدا لګي زکه چې دلته ماشوم دا هلکې کار نش کوله
هغه کورنۍ چې اروپا ته خپل کموم رسوانان د دې لپاره استوي چې بیرته بل خپل کورنۍ سره مرسته وکړي احمد ګل اندړي پاړه وای دا چې کوم کموم رسوانان سره مخ شوه ډيري آن لسان سره مرسته نشي کولای نو دا خو بيخي ناممکنه ده چې ووایو دوی به له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي هغه تنکیز وانان چې اروپا ته راغلي او وسته غلط لړی رستونز سره مخ دي او همدارنګ په اروپا کې افغان فعالان په افغانستان کې له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د پلوي لاس نه پرې کوي بلکې لزان سره دی په وطن کې وساتي او د خپل مشرانو له سالمې روزنې څخه دی نه به بلخې کوي
په اروپا کې د افغان ځوانانو د بې سرپرسته افغان ځوانانو کم عمر ځوانانو په ستونزو تفصیلي راپور په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته د افغانستان حکومت د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه مثبته وبلله ویل چې د غونډې د افغان ملي اردو اړتیاوې وستایلې د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ناتو د یو باوري شریک او د افغانستان د یو دوست په توګه په افغانستان کې د ناتو په مشتۍ غوڅ ماموریت ته له 2014 میلادي کال وروسته هم ځواکونه ورکوي د هند کابینې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ په خپله غونډه کې د باندنۍ فضا په سوله ییزه استفاده کې د افغانستان او هند همکاري تفاهم لیک تصویب کړ د ترکمنستان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې د اجرا کېدو په نتیجه کې به د ګازو د ترانزیت له درکه افغانستان د کال یو میلیارډ ډالر ګټه ترلاسه کړي د پاکستان د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې د تلفاتو شمیر 30 تنو ته ورسېد د ناتو سرمنشي پر موسکو تور پورې کړ او بخې د ناتو سرمنشي پر روسیې تر هغو پورې د فشار او د بندیزونو د دوام غوښتنه وکړه چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسېدو په هدف د 2015 میلادي کال د فبروري موافقه ومني د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې واشنگټن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د روسي ډیپلوماتانو د تګ راتګ د محدودولو قانون عملي کړ هیواد باید د امریکایي ډیپلوماتانو خلاف ورته اقدام وکړي د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ورسته له دې چې د دسمبر د 14 نیټه په ټول پښتنه کې ماته وکړه د هیواد ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه او د پخواني شوروي اتحاد ورستنی ولسمشر میخائیل ګرباچوف د روسي پخواني ولسمشر بوریس یلسین او نور روسي سیاستوال په 1991 کال د شوروي اتحاد د دړې وړې کېدو په خاطر ملامت کړل ویل چې د دوی د قدرت تند هیواد ویجاړ کړ د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې وګوري ولولې د وپاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې دوه نس پروګرامونه د تخبرو خو له هغه مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تروریزم ضد ورستي وینا له مهمو جزئیاتو مخبرو باراک اوباما خبرداري ورکوي چې متحده ایالات به د پوځي اقداماتو د ډیروالې لارې ونټونیږي چې د تروریزم لکه له منځه یوسي په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې
د تروریزم د لمنځوړلو په اړه د اوباما نظر داسې ښکاري چې خپل ځایناستي ډونالد ټرمپ ته په لفافې کې وایي چې د توندلاري د لمنځوړلو لپاره د پوځي اقداماتو ډیرول اغیزمن کار نه دی اوباما پرون په فلوریدا ایالت کې د امریکا په مرکزی پوځي قومندانۍ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خپل وروستۍ وینا کې وویل سره له دې چې د دې ادارې القاعده ډله وځپله او د اسلامي دولت ډلې دفاعي حالت تراوستلې خو بیا هم د فکر کوي چې تروریزم به پر راتلونکو کلونو کې د امریکا لپاره د یو ګواښ په توګه پاتې شي اوباما دا هم وایي چې تروریستان به د متحده ایالاتو لپاره یو پایدار غوښ نه وي خو د دې خبره د دې لپاره چې وسلوالو اورپکو د منځني ختیځ هاخوا په ډیر نورو هیوادونو کې نفوذ کړی دی او په لویدیځ کې هم پلویان پیدا کړی دی نو د دوی په وړاندې جګړه داسې نش کوي چې په ښکارا بریالیتوب ختمه شي ټاکل شوی اوباما د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د ولسمشر چارې رسمن ډونالد ټرمپ ته پریږدي ټرمپ د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د اوباما پر تګلارې سخت انتقاد کوي ترامپ د ولسمشي انتخاباتو د کمپاین پر مهال هم خپل دیموکراته سیاله هیلری کلینټن او هم اوباما د اسلامي دولت ډلې ګټ بنسټ ایشودون کې بللی وو او هغه یې په دې ملامت کړی وو چې په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو په استلو سره داسې خلا رامنځته کړه چې داعش ډلې د منسجم کېدو او د عراق خاورې د ډېرې برخې د نیول کېدو لپاره استفاده ترې وکړه. خو اوباما له عراق او افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د استلو سره سره د تیرو اتو کلونو لاسته راوړنې داسې یادوي.
Great pride in the progress that we've made over the last
دوی موږ باید په هغه پرمختګونو وویاړو چې په تیرو اتو کلونو کې مو ترلاسه کړی دي. هیڅ بهرنی تروریستي سازمان په کامیابی سره زموږ پر هیواد کوم بریټ یا پلان تطبیق نکړ. دلیل دا نه دی چې دوی هڅه ونه کړه، بلکې د دوی طرحې شنډې سوې او تروریستان د جګړو له میدانونو وایستل سوه. موږ حتی په داسې حال کې دا کار وکړ چې په عراق او افغانستان کې مو 1,30,000 ځواکونه راکم کړه، اوس هلته یوازې 15,000 دي. نوې همکاري جوړه سوې ده، موږ قانون ته درناوی کړی دی، موږ په دې جګړه کې خپل ارزښتونه ثبت کړی دي. ولسمشر اوباما وای امریکا یو داسې هیواد دی چې په هیلو تعریف سوی نه په ویره. ترامپ د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه ډېر څه نه دي ویلي. دی استدلال کوي چې ابهام او د وړاندوینې نه موجودیت هغه څه دي چې دښمن ته دا چانس نه ورکوي چې وار له مخې پلانونه جوړ کړي. له دې سره سره د ترامپ لخوا د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په توګه د هغو جنرالانو ګمارل چې پخوا په جګړو کې ښکېل وو او نورې نښې نښانې څرګندوي چې دی به د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیاوړې پوځي لارې وکاروي. منتقدین وایي په داسې حال کې چې د امریکا او عراق ځواکونو روان کال په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ځپلو کې پرمختګونه کړي دي، خو وایي د اوباما کړنو په سوریه کې برعکس نتیجه ورکړې ده. دوی وایي هلته د یو شمېر اورپکو ډلو څخه د امریکا پټ ملاتړ د دې سبب سوی چې نه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم ړنګ سي او نه هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د سیمو د لاندې کولو مخه ونیول سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
خبریاست د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په دریم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځکه کې جوړ شوی 1440 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناردو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په اته میاشتو کې په 1.2 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 1550 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپېریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگاواټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی وو، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 40 گیگاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي پاړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب د شوز په وړاندې تاریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکه هیلی ګرانو اوریدونکو ته رسوم او پس دغه نه وایم چې د ښځو پر وړاندې د تاریخوالی مفهوم دا دی چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په خاطریم خبری و کچه کم دولو ندی، نو دی تا تاوتریخوالی ویل کوگی، یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چه ده یو خزه ده جسمی او روحی صحت ده ضرر رسوی و ناغه تا خن واقعی کهی، دی تا مگویل سو چه ده تاوتریخوالی دی پورنده.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي کې اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالی سره مخامخ دي، لکه فزیکی تاوتریخوالی چې په فزیکی تاوتریخوالی کې موږ ویلی سو چې وهل ټکول، جنسي تجاوز او یو انسان ته ور اچول یا د اعضا و قطع کول، دا ټول په فزیکی تاوتریخوالی کې راځي چې فزیکی تاوتریخوالی جرم ګڼل سوی ده. او همدارنګه نور انواع د تاوتریخوالی چې کیدای سي ووایي چې رواني تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی لکه تحقیر کول، کنځل کول، ډارول د چشنه، دا ټول رواني تاوتریخوالی دی. یا مجبورول د یو خودکشۍ دپاره یا دې ته هڅول چې هغه باید د کوره ووځي، دا ټول رواني تاوتریخوال دی چې هغه څوک چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي عموما یا خپل خاوند وي، یا خواښې وي، یا په خپل کورنۍ کې ورونه وي، پلار وي، یعنی په ټولنه په هر ځای کې کیدای سي چې تاوتریخوالی د ښځو سره وشي، حتی په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې، په موسساتو کې، او په سړک کې، په بازار کې هم ښځې کیدای سي چې د رواني تاوتریخوالی سره مقابل وي، چې د هغه ته څوک پر ځای وایي یا یو خبره کوي په هغه باندې بدلېږي، یا په کالوی باندې لګېږي، په آرایش باندې لګېږي. دا ټول رواني تاوتریخوالی دي او د ښځو روان ته ضرر رسوي او ښځې ته مضر دي، نو باید د دې مخنیوی وشي. همچنان د ښځو په وړاندې علاوه پر دې چې فزیکي تاوتریخوالی، رواني تاوتریخوالی دي، فرهنګي تاوتریخوالی هم دي. مثلا که یو ښځه مکتب ته لاړ شي، د نور خلک په بد سترګه ورته وګوري، یا وظیفې ته ولاړ شي په بد سترګه ورته وګوري، نو دا کیدای سي چې فرهنګي تاوتریخوالی ورته وي. یا که ډېر زیات مشکل هم لري، آتش افغانې ته په یوازې توګه نشي تللی چې خلک ورته بد وایي، د ټول د موږ په فرهنګ کې په نسل په نسل میراث پاتې شوی دی، او فکر کوي چې ښځه حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، یا وظیفه اجرا کړي، او یا شفخانې ته د کوم مشکل د رفع په خاطر لاړ شي. همدارنګه اجتماعي یا ټولنیز تاوتریخوالی دي، چې په ټولنیز تاوتریخوالی کې هم ویلی سو چې ډول ډول تاوتریخوالی دي. مثلا ښځه مجبوروي چې د دې دپاره چې هغه خدای ناکرده فحشا وکړي، او د دې کار له امله هغه نارینه ته چې ولو خاوند وي یا ورور وي یا هر څوک وي، د هغه ته اقتصادي ګټې وړاندې کوي یا راوړي. همدارنګه د ښځې د نه عکس اخلي یا فلم اخلي او هغه نشر کوي په ډیر ځایو کې، چې دا په خپله یو نوی تاوتریخوالی دی، او په ټولنه کې ښځه انزوا کوي، د همدغو انزوا کېږي د همدغو تاوتریخوالی په خاطر. بل ډول تاوتریخوالی هم اقتصادي تاوتریخوالی دی، چې دوی ته حق نه لري چې په مال کې تصرف ولري، په عایداتو کې تصرف ولري، او په خپله کار وکړي او خپل عایدات ولري، یا ارث ورته نه ورکوي، میراث چې پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث موږ ته وبخي، او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلي دي، د هغه گنجایش نه لري چې بشر په هغه کې خبرې وکړي او د میراث په حق له هم د نارینه او حقوق معلوم کړي ده هم د ښځو حقوق معلوم کړي ده هیلمن یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې په باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وبشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوی دی؟
همدارنګ موږ ویلی شو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی. وایي هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالي وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالي ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لاتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط نه درلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، د په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی، تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو. فکر چې مکمل
خواږي ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي ده د خلکو، د شریعت نه، د قانون نه، د ښځو د حقوقو نه، د نارینه و د حقوقو نه. همدارنګه ناامني هم یو عامل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله قانون چون نه پلي کیږي، په دې خاطر د شومه کرنه ورس په ورس زیاتیږي او نه کمیږي. او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو که ده فساد په خاطر هم ده خوز پروانان ده تاوتریخوالی قضایی یا دوسیه په سمت توګه نه بررسی کیگی. کسی هم وست مکت دیر امیدواریو چه دا قانون په سمه دوگه توگه پلیشی. او هم دا پا هم دی هدف مو یو کمیته جوره کرده چه پا اغه کمیته که دا ولایتون والی، دا محکمه رئیس، دا سرانوالی رئیس، دا طول پا گدون باید دوی پا دی بندی تلاش وکی چه دا قانون اثرات پا عمل که پیاده شی او خزو دا تاوتریخوال خلاص شی. او هم دا رونگه د تاوتریخوالی نسل پر نسل چون پاتې سوي دي. او نارینه، هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم، په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې دغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشیح شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي. او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي. دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي اداره شته چې په دې حق له کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا مکه ډیر د نشرات د خو او د رسنوی نه خو خپل غاکو باس او خلکو ته د توتری خواله د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د توتری خواله په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانو. خو نه هیله لرم چې دولت دونه توانایی ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالو ته ختمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. نن پر یوې داسې میلې غږیږو چې د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې له ډېره پخواره هیڅ رواج لري. یاد میله د لاندې د کولو په مراسمو جوړیږي. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال کړي او په لومړۍ ورځ یې میله وکړي او پاتې غوښه وچه کړي چې لاندې ورته وایي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوې خوړلې، حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورئ. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژمي موسم پر اتک سره دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکو پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي، بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انعنو په دایره کې داخلو. د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت چې اصلاً د غزنی اوسیدونکی دی، وایي چې پر لاندې ځانګړې میله جوړوي چې د میلې لپاره خپل خپلوان هم ورته رابولي. نوموړی د لاندې د پسه په اړه وایي:
لاندې خو عموما هغه پسه ته ویل کېږي چې هغه یو څوک خپل لاس وساتي. ډېر کسان دي دغې د موږ سیمې زراعتي دي او شنه ډېر لري، رشقه او شفتل او دا شیان ډېر لري. بیا نو له خپل مال نه، یا که خپل مال ونه لري، له نورو مالونو نه، له نور ځای نه بل پسه واخلي، هغه وساتي. ځینې خلک یو کال ساتي، هغه ته دغه وایي دو شیرلی وایي. یعنی یو کال خو وری وي او له هغه وروسته دوم کال بیا دوه کلن سي، او که یې دوه ژمي وساتي، یعنی دوه کاله پرې تیر سي، هغه ته ورګ وایي. هغه بیا ډېر غوښه یې ډېره سپینه وي او چاغ وي. ډېر لوی کورونه خصوصا هماغه لوی پسونه لالوي.
د ده په خبره چې له پخوا راهیسې د دوی په سیمه کې دا دود دی چې خپل نږدې خپلوان، خویندې او نور د لاندې د میلې لپاره رابولي.
کورنۍ او خپلوان او خویندې، واده سوي خویندې او خورلڼې سې موږ ورته وایو. دا په کال کې دوه درې ځلې راځي، هغه هم په همدغسې میلو کې راځي چې د هغې له میلو نه یوه د لاندې میله وي. او د هغه وخت کېږي چې کله ژمی، نو د مني میاشتې په اخیر کې د قوس د جدې په سر کې سه حواله یخنکی یخکی، نو غوخه یک بیا وچی او خرابی نه. په دغه وخت کې د لاندې پساله لوي او ټول خپلوان سي مختلفو کلو کې یا مختلفو جنو کې واده دي، خپلوان دي، ماما خیل او قریب ورڅ دي، دا ټول لا غواړي. هغه د خځو برخه ځان ته سره سرکین او د خپلوانو د نارینه و برخه سي دغه بیا کلیوال ټول لا غواړي. ملا په شمول باندې د جمعه ملا یو نفر ماخام لن منځو ورسته په جمعه کې غږ وکي او وایي نن تاسو ټول کور یو د موږ میلمانه یاست. دا نه وي ځینې هغه کور یو په همدې د میلمه کوټې ډېرې وړې وي، نو ټول کلي ته په یو ځای باندې ډوډۍ نشي ورکولی.
وحدت وایي چې د لاندې په ډېرو میلو کې ګډون کړی، خو دا چې ولې لاندې کوي هغه وایي
ژمی موسم کې خو پخوا به بازارونو ته ډېر لاسرسی نه و، خلک به نه سوای تللی بازارونو ته، نو کسابي وي بن ډېرې کمې ویلې. نو همدغه لاندې موسم چې یخ وي او یخ وي او په یخ کې سړی زړم ډېر خوږېږي غوښې خوراک ته، یا بیا موږ سیمو کې ډېره شوروا پخوي. شوروا عمومي کلچر د خوراک همدا دی شوروا ده. نو لاندې غوښه په همدا یخني موسم کې سي واوره اوري او کور توخانه وي ګرمي وي او لاندې پوخ کړی وي هغه ژمی په همدې باندې تېرېږي.
د نوموړي په خبره چې د دوی په سیمه کې څوک له پسنه څارمن نه باسي، وړه یې په لاس ورڅخه شکوي او له هغې وروسته یې په اور سوځوي. دی وایي چې د لاندې پر غوښې دوه میلې کوي.
نو هغه ډېر کسونه په الیل کېږي هغه دوی دا یوه میله، بیا یې دومه میله یې همدا وس کله لم تیر پرې کړي، لم بیا په غوښه کې نه دغه کېږي نه ځړوي، لم ځان ته ټوټه ټوټه کوي. هغې ته بیا موږ سپیدې وایو، بیا په موږ سپیدو ته غوښه ورچوي او هغه په هغه د سپیدو په دغه کې په غوړیو کې خپله کبابېږي. هماغه په یوه میلۍ د هغې یوه میلۍ بیا د سر او د پښو وي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندې کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې دی ونه قضا کېدونکي دود او میلې په توګه کوي.
اولې په بیا تیمنې وسکولي، کله چې وسکو نو بیا حلالې، کله چې حلال کې نو بیا دی راوړي په تناره باندې الی تناره باندې داسې لټ پلټ واړې داسې کوي پوخ کې، یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترینا او دا ناپسه په تناره باندې خواړې او خې ولې والی دغه نه ورو سره واخل مرته واچي. مرته چې کله کې دي دا پاک سره ومینځي، مینځل نورس بیا لمر ته کېږي. لمر چې کله وچ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخم یې که نه او دا مچان مچی دا شیانم نه وي، سهار لخوا چې کله راواخلي نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې د لم برخې سلامت ځان ته پرې کړي، دا نور بیا په تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسه څخه سرمن نه باسي، یوازې ویښتې په اور سیزي.
له هغې نه وروسته بیا دا هر کترې کې یو سری پرېږدي، داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکړي. له دغې نه وروسته کله چې سری پکې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان ته مالګه اچي، د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه. بیا چې کله مالګه پرې واچوي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې دا داسې یو اوږده لکړه راواخلي، ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچوي. معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي، دا هره کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی.
د شکرداري اوسیدونکي نسرین بیا وایي چې په خوایي کورنۍ ډیره مالداري درلوده او دوی له ډیره په خوا راهیسې لاندې کاوه چې لا هم دغه دود پالي.
بیا به یو شپه ودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل، هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې لاندې کوو. بیا به هغه چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل، دا درست پخې ورته ټوټه ټوټه کړې. بیا به نوم شنو چې فلانی لاندې کړی دی، بیا به لورګانې راغلي او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی وو. جیجق دی و جګر دی او پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي. بیا به دا خاصه شپه به وه دا میلمانه به درس راغلل، بیا دا غوښه نو زما نیکه خدای دې وبخښي، بیا به هغه دا غوښه به همدسته کېښوده، تا به یې درسته داسې پاز وخله ټوټه ټوټه به یې کړه په دا غوښه او داسې مایچه مایچه یې که نه، تا به یې ورق ورق داسې بیله کړه او مالګه به پرې وخله او همداسې به په یو کاسو کې به م واچوله واچوله. بعد هغه بیا لوی لوی برنډې هم وي سرونه یې پټ، بیا به همدلته بنده کړه، بیا په سر باندې به هم ته جالۍ واچوله چې په دې باندې خاور اگر چې وطن کې خو خاور او هغه نشته درست بالاخانې وي، بیا به هم جالۍ مالی شی پرې واچوله چې مچ پیکې ننی پشر چای پیکې ننی.
د نوموړي په خبره چې په خوا به دوی لاندې کاوه مګر غوښه به ډېره پاکه وه، خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کېږي.
اوس چې خلک وچوي اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچي کوي هغه هغه نه یو تکه مکروب دی یو تکه مرض دی، دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دي هغه وخت ولاکه چاري ماتیزم پیژندل، چا شکر پیژندل، چا دینې چربي پیژندل، کینی هماغه قوي غوړونه او هماغه غوښې خوړلې. اوس ځکه چې توانې نشته اړوکي پوګه دي دا خو ما په خوانی سابقه اډو کې و چې کلک کلک توان در د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی.
عبدالشکور بیا وایي چې په کور کې د لاندې غوخه د چا نه د خوخه، خو کله چې دوی د لاندې په نوم په سهلالوي په همغه اوله میله کې ټوله خلاصه کړی وي. دا چې ولی هغه وایي
ما خو لاندې غوخه ډیره خوښیږي، خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي. کله زه خپل هر کال لاندې کوم او کور کې دا وچه غوخه دا وسلي دا وچه غوخه نه خوري نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده. هېڅ معلوم نه شي دا تازه ته خوشحاله وي دا وچه نه خوري. از زه خپل وچه غوخه سره ډیره مینه لرم. او
د میدان وردګو اوسیدونکو حسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوخي پوښتنه کوي، خو د نوموړي پخپل نه خوخيږي ځکه د لاندې لغوخي بد خاطره لري.
اکثره لاندې غوړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوخيوي، خو ورېږي کې خوخيوي. زما پخپل هیڅ غوخه کني شي خو بلاندې بالکل نه. د لاندې غوخه خو خایو بوې ډیر تیز وي، یعنی څه په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي، خو zarar خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبيعي شي. ما یو ځل خوړل خو ما یو ځل مریضه کړی و.
د حسینې په خبره کله چې په کلی کې وو نو د ډیرو خپلوانو کرا لاندې په میلی تللی، خو اوس چې په خار کې دی که خپله هم لاندې کوي تر ډیره پرې میله نه کوي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو